د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري تر دریو بجو د آزادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. دا پروګرام په څو شېبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې نن سبا افغانان د خوړو د کمښت او ماشومان یې د خوارځواکۍ له بې ساري بحران سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال رامز الاکبروف نن په یوه اعلامیه کې وویل له سختې لوږې سره د مخامخ افغانانو شمیر د 2021 کال په جولای میاشت کې 14 میلیونه و، خو د روان 2022 کال په مارچ میاشت کې دا شمیر 23 میلیونو ته لوړ شوی دی. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لال او زرک په سیمه کې یوه 9 کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یو سیمه ییز قمندان ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. له دې مخکې له هلمند ولایت څخه هم د ورته پیښې خبر رارسېدلی، خو دا ځل ماشوم ژغورل شوی دی. پیښه بیګا په نادلي ولسوالۍ کې شوې ده. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و، خو د سیمې خلکو وژغوره. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو له مشرانو سره د کتنې په هدف راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز خبری آژانس د باخبره سرچینو په حواله خبر ورکوي چې بایدن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولنډ ته هم سفر وکړي. او د چک جمهوریت، پولنډ او سلووینیا صدراعظمان پلان لري چې نن کیف ته سفر وکړي او له اوکراین څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. د چک صدراعظم پیتر فیالا په یو ټویټ کې ویلي درې واړه رهبران به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او صدراعظم دنیس شمیحال سره وګوري. فیالا لیکلي د سفر هدف له اوکراین د هغه له ازادۍ او خپلواکۍ د اروپایي ټولنې د څرګند ملاتړ ښودل دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې کوو چې په افغانستان کې ځوانان ورسره مخ دي. ویل کېږي چې افغان ځوانانو مخکې هم په ډیرو مسایلو کې فردي ازادي اخیستل شوی و، خو ځینې ځوانان وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې د ژوند په هغو مسایلو کې هم مداخله کېږي چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. په دې وروستیو کې ځینې داسې کلیپونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې چې د طالبانو د حکومت اړوند ځینې کسان ځوانان په ځینې ځایونو کې مخاطبوي او دوی ته سپارښتنې کوي چې نور د خپل ویښتان، ګیره او کالي هغسې تنظیم کړي چې طالبان یې ورته وایي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ویان محمد صادق عاکف ازادي راډیو ته وویل هغه مسایل چې خپاره شوي هغه د دغو کسانو شخصي نظرونه دي او د طالبانو د حکومت داسې پالیسي نه لري چې د خلکو په شخصي ژوند کې د مداخله وکړي. د خپرونې په پیل کې د ښاغلي صادق عاکف خبرې په دې اړه اورو، وروسته به لخپل ملمنو سره د همدې موضوع په اړه بحث دوام ورکړو.
امر معروف پالیسی عام خلق سره تر ډیر حد پورې توصیل لري ده، مګر عام ولس سره جدي برخورد داسې تګلاره نه لرو او خپل نظامیانو سره به جدي برخورد کوو او خپل مجاهدینو سره تر څو ملت وپوهېږي له هغوی څخه درس واخلي. ځکه عرب وایي خلق وی پنین نو بادشاہانو باندې دی. همدارنګه تاسو عام هم همدا خبره کیږي چې هر څلو حکومت د کیږي نو چې په اداره کې اصلاح وی ملت خپل اصلاح ځان کراوني.
د ښاغلي عاکف مهاجر خبرې مو واورېدلې. د خپرونې میلمانه مو د طرزي څېړنیز بنسټ مرستیال ښاغلی داود محمدي، مدني فعال افضل زیار او د بشري حقونو فعال ښاغلی ګلولي آریان دي. دوی ټولو ته ښه راغلاست وایم. غواړم د ځوانانو د هغو ازادیو په اړه چې مخکې ترې اخیستل شوي یا اوس ترې اخیستل کېږي د دې په عواملو، پایلو او حل لارو له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. محمدي مهدی صاحب په پیل کې به راشو تاسو ته که راته ووایه چې افغان ځوانانو مخکې هم شکایت کوو چې په ډېرو مواردو کې یا یې کورنۍ د کورنۍ مشرانو یا ټولنې له دوی هغه حقونه اخیستي دي چې هغه د دوی فردي او شخصي حقونه دي. علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې له ځوانانو څخه حق اخیستل کېږي او همیشه ډېر ټینګار په دې کېږي چې ځوانان یو محکومه ژوند ولري او نور پرې حاکمیت ولري، نور چې څه ورته وایي ځوانان د هغوی په خوښه وکړي، یعنی دوی خپل خوښه انتخاب او ازادي ونه لري؟
ډېره مننه. عموماً د افغانستان قضیه کې دا سیستم داسې جوړ دی چې دلته ټول مشران پرېکړې کوي، د پرېکړو په ګدۍ باندې یوازې مشران نشته، هغه چې عمرونه یې پاخه دي، سپینګیري دي. عموماً د ځوان چې کومه مرحله ده هغه یې تېره کړې ده. نو دوی که چېرې غواړي چې ځوانانو ته زیات چانس ورکړي، زیات فرصت ورکړي په دغه پرېکړو کې، په دغه تصامیم کې دوی ته چانس ورکړي، نو دلته دغه د مشرانو نفوذ کمیږي. نو له همدې وجه نه دا که په محل کې دی، که په کلي کې دی، که په پامیل کې دی، حتی که د حکومت په کچه باندې وو، نو د ځوانانو دغه رول، کردار، د هغوی ظرفیت، د هغوی اثر او تاثیر، د هغوی مؤثریت له پامه غورځول شوی او دا قصدن دا کار شوی دی. او تیر شم کدنو کې د ځوانانو یو خوشبختي دا و چې د حکومت لخوا یا کوم نړیوال همکاران دلته مؤسسات د ځوانانو د رشد لپاره، د هغوی د تقوی لپاره، یا هغوی په ظرفیت سازی کې او بیا په د پرېکړو په تصمیم ګیری پروسه کې د هغوی په سهم باندې ډېر زیات کار وشو، ځوانانو ته یو ښه طلایي فرصت و. خو په دې تېرو شلو کلونو کې بیا هم په د حکومتي چوکاټ ور وخته ځوانانو خپل اصلي حیثیت او ځای نه و ځان ته ټاکلی، یا هغه حیثیت نه و ترلاسه کړی. متاسفانه اوسنی وضعیت کې خو ځوانانو چې هغه چې د حکومت له اړخه کوم مراعات دوی ته شوي ول یا کوم فرصت دوی ته برابر شوی هغه هم لاسه ورکړی دی. نو ځوانان د ډېر زیات مایوسي، خفګان او سره مخ دي، ځکه دوی ډېر لوی فرصتونه لاسه ورکړل.
آریان صاحب، ښاغلی ګلوالی آریان را سره په خپرونه کې دی. آریان صاحب، که تاسې همدغه پوښتنه را ځواب کړئ چې دغه محدودیتونه چې په ځوانانو مخکې یا اوس لګول کېږي سرچینه له کومه ځایه راخلي؟ یعنی ولې مشران دغه فکر کوي چې که په ځوانانو محدودیتونه وي دوی ته ډېره ازادي ورنه کړل شي دا د دوی په خیر ده؟
ځکه د دسې یو څه طرفدار دي تر څو
دوی
غواړي چې خلک د دوی تابع اوسېږي، خصوصا ځوانان، ځکه ځوانان ډېره انرژي لري، ځوانان د ټولنې د ملا تیر ده، نو دا که د دوی تر کنټرول لاندې واوسېږي دوی به په حکومتوالۍ کې ستونزه ونه لري. نو یو ډول دوی ځکه داسې فکر کوي چې ځوانان دوی کولی شي په دغه لاره یې کنټرول کړي، یعنې دوی په شخصیاتو کې کار ولري تر څو په همدې ډول همدې شخصیاتو کې په کار لرلو وسیله باندې دوی هغه خپل فکر نه متاثره کړي، او یو ډول دې ته قانې کې دوی وایي هغه سم دي تر څو ځوانان دوی سره د دوی خبره ومني او څه ډول چې دوی خوښه وي هغه چې البته حکومت ورباندې وکړو.
او تاسو د حکومت یادونه وکړله، خو په ټولنه کې هم دغه ډول محدودیتونه شته دي په ځوانانو باندې. مثال په ډېرو مواردو کې دوی ته حق نه ورکول کېږي او تصمیم د کورنۍ مشران ورته نیسي. مقصد دلته دا ده چې ولې په ځوانانو باور نه کېږي، ولې فکر کېږي چې ځوانان نشي کولی پرېکړه وکړي، نشي کولی یو کار وکړي؟
البته د دغه ستونزې چې ولې په ځوانانو باور نشته کېدلی هغه لوی دلیل یې البته کلتوري اړخ دی، کلتوري برخه ده. متاسفانه زموږ په ټولنه کې حتی د اسلام مبین دین زموږ کلتور څخه اغېزمن دی، یعنې څه ډول چې موږ ته زموږ کلتوري ضرره کوي په هغه ډول یې تفسیروو او هغه شی د خپل ځان په نفع د کورنۍ د اړخ ورته ګوري، د خپلې کورنۍ په نفع یا د حکومت په چوکاټ کې ورته ګوري، د خپل حکومت په اساس باندې موږ تعبیروو. نو زموږ په پښتني ټولنه کې له کلونو نه ډېر کلونه راپاره ایسه دا خبره عامه ده چې ځوانان احساساتي وي، ځوانان ګرځېدلي نه وي، ځوانان دنیا نه وي لیدلي، هغوی د ژوند ترخې نه وي لیدلي، تجربې نه وي کړې. نو ځکه په دوی باندې باور کول یا دوی ته مخه ورکول د ټولنې د کورنۍ یو پسې د هېواد تاوان تامل دی. حال دا چې دا غلطه ده.
زیار صاحب، تاسو مخکې د ښاغلي صادق عاکف خبرې باوریدلې وي، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د ویان د هغه کلیپونه ویډیوګانې چې خپرې شوې او له خلکو سره خبرې کیږي چې ویښتان یا کالي داسې تنظیم کړی، د وایي دا د دوی شخصي نظر دی او زموږ پالیسي دغه نه ده. په دغو خبرو ستاسو تبصره څه ده؟ یعنی څومره دغه مسایل رښتیا دي، واقعیت لري، نه یې لري، څه روان دي دا اوس؟
قدرمن هیواد صاحب، تاسو ته د بحث ګډونوالو او قدرمن اوریدونکو ته سلام او احترام. هیواد صاحب، موږ په ډیرو ځایونو کې داسې قضیې ولیدلې چې هغلته حتی د کالیو او د ګیرې په مسایلو باندې طالبان راپورته شول. خصوصا پکتیا کې زه مثالونه لرم چې دوی سلمانوی ته تللي دي، هغو ته یې توشه کړې ده لومړی ځل، دویم ځل یې په زور باندې خلک ترې جګ کړي دي او له هغوی سره یې برخورد کړی ده. دلته تر ټولو دوه مهم فکتورونه دي چې هغه تر بحث لاندې ونیول شي، نو موږ نتیجې ته رسېدلی شو چې آیا طالب رښتیا هم دا کار کوي او که نه کوي. لومړی مسله دا ده چې طالب غواړي خپل حاکمیت ثابت کړي. د حاکمیت ثابتولو لپاره بله داسې لاره چاره نه لري چې دوی ورځنی استفاده وکړي او هغه د خپل حاکمیت د اثبات دلیل وګرځي. نو په همدې اساس باندې دوی د ځوانانو نه په عموم کې د ټولې ټولنې نه فردي ازادي اخلي چې تر څو دا ورته ثابته کړي چې دلته زه یم، ته که یم ته د ما د یو غلام په صفت باندې هغه چوکاټ چې زه درته ټاکم د هغه چوکاټ له مخې له ما سره یې ولس چې فردي ازادي ونه لري، نو هغه د فکر کولو او د تخلیق کولو قوه له منځه ځي. په همدې اساس باندې دوی کوشش کوي چې خپل حاکمیت ثابت کړي او د حاکمیت یو انګیزه چې دوی د استبداد له لارې د فردي ازادي اخیستلو له لارې خلکو ته ورکوي په همدې شکل باندې افاده کوي. دویم نظریاتي اړخ ده، طالب تر ډیره پورې که موږ ووایو چې دینپالی دي، یعنی دا بیل بحث دی، خو دا یو واقعیت ده چې دوی لرغونپالی دي. دا چې زموږ تیر چې ده هغه دین ته یوه شیغه لري او دین ته ورنږدې وو، نو دوی هغه د دین په نامه باندې وړاندې کوي. پخوا هم زموږ خلکو د غازی امان الله خان په وخت کې نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودلې، خلکو ته یې فردي ازادي نه ورکوله، طالب نن هم نه ورکوي. نو هغه لرغونپالنه چې د هغه د طالب یو نظریاتي اړخ ده، د هغه پر اساس باندې نن طالب رجګي کې د هېوادوالو په فردي مسایلو کې دخالت کوي. په همدې اساس موږ ویلی شو چې طالبان لرغونپال دي او دوی د دې خاصې پر اساس باندې په اکثریت ولایتونو کې، په ټولو ولایتونو کې دوی دغه عمل اجرا کړی، دا اجرا کوي. یو د دوی سیاسي خبرې دي، هغه خبرې
مهرباني مننه. وروسته په دیاړه وغه کې کو محمدی صاحب په دغه سی وټولنه کې چې خلک لوګي خپل ماشومان خرڅوي د بدن غړي خرڅوي اما خدمتونه نشته دی ډیر خوانځي نشته روختونونه نشته او اقتصادي وضعیت د عامو خلکو ورځ تر بلې خرابېږي ولې په یوې ټولنې کې هماغې ټولنې ته یا د هغې ټولنې حکومت ته دا لومړیتوب وي چې د یو چا په هغو مسایلو کې مداخله وکړي چې هغه هېڅ په لومړیتوب کې نه راځي یا د ټولنې هېڅ مسله له هغې سره حل کېږي نه نو ولې په دې خوا دومره ډېر تمرکز کېږي حالانکه چې کېدای شي د ټولنې ستونزې له دې کیسو سره حل نه شي؟
هیواد صاحب لوی ستونزه په لومړیتوبونو کې ده. اوس وخت کې هېڅ د دې وزارت چوکار ته اړتیا نه وه، ضرورت یې نه و، ځکه د امر بالمعروف مسله چې ده دا په فرایضو او مجایبو کې دي، امر کېږي او منکراتو نه بیا مخنیوی کېږي. اوس دوی ټول په مستحباتو پسې اخته دي، ټول په سنتو پسې اخته دي. سنت هغه د شي درجې سنت تا خولی نه د پسر تا شپه کلمې نه دي زه ډېر عادي مسایلې روان کړي دي. خوشبختانه افغانستان د سرویګانې ښي چې د دنیا د ټولو نه فرزګاره ملت افغانان دي، نړیوال سرویګانې په دې شوي دي او بیا هم افغانان دي چې پنځه وخته لمونځ کوي، فرض ادا کوي، واجب ادا کوي. سره په دې باندې هم تاکید کوي دلته د دې تاکید کول یا په فشار سره دا عبادتونه په وشا کول دا یو وړوکی شر وي ته وایي. او کله چې عبادت کله چې یو نیک کار په دې فشار له وجه کېږي او د هغه کې د خدای د رضا د الله تعالی رضا نه وي دا یو شرک دی. ناګهانه دغه وزارت یا دغه ارګان چې جوړ شوی دی شرک ته کار کوي. یو خو که څه هم وزارت دا ځینې خبرې د خپل مسلمان شخصي بولي او دغه شخصي خبرې کې دې مسولیت بیا څوک اخلي، یعنی دغه کسان چې شخصي نظرونه د وزارت له ادرسه وایي بیانې دوی سره کوم حساب کېږي هم یا نه؟ دوه مهمه مسله لومړیتوبونه بیا هم دي چې فلحال خلک فرایض وي له چا نه پاتې کېږي که وجایب پاتې کېږي هغې لپاره حق لري چې دای لپاره باید ترغیب وسي، تشویق سي، خلک توصیه ورته شي. او که ته په عادي مسایلو مستحباتو کې په سناتو کې ته خلک ته زورې جبر ورکوي او هغوی سره سپکاوی کې یو انسان حیثیت صفر کوي دا بې نامناسب کار او بې ضرورته کار دی.
ډېره مننه آرین صاحب. کله چې وضعیت دغه ډول وي چې ځوانان پکې خپل فردي ازادي ونه لري، هغه لومړني حقونه ونه لري او دوی مجبور وي چې نور دوی ته هر څه وټاکي، حتی هغه د ظاهر تنظیم هم باید نور درته وایي چې داسې وکه او داسې وکه، نو کیسه کومې خواته ځي که دغه حالت دوام کوي؟
خصوصی حریم کے کار میں دور لگا دے الله سي دا زما او ستا او د احمد او محمود خبره نه ده. تیر شپه کوم یاست چې په بشري حقوقو د تار مختلفه البته په بشري حقوقو د تار مختلفه ادارو البته با قدر په نه خبره کړی دی هغه د ریسوره چې او د تحقیق تر اساس باندې سي نه راپورنه دي چې یو کې دی واښ خاص نومونه ذکر کړی دي چې نه تعقیب سي دي د رول سي دي د ولایتونو د سوالیو د هر ذکر کړی دی. رمضان شنو ته په کتلو سره په بشري حقوقو د تار ادارې د جمهوریت د برخې معلومې هغه دی پاتې شو ګسمن کارډ او یادونه او خپل راپور کې خپل ویل چې موږ ټول هغه حکومتونو چې د افغانستان په سیاست کې داخله لري له پښتنه تو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو کارو لپاره سره یو لاس یو طالبانو د فشار راوړي تر څو د بشري حقوقو نقص د پای ته کېږي. دا په همدې صرف د همدې هدف لپاره تر څو دغه وضعیت ښه څارل شوی واوسېږي دوی یو ائتلاف رامنځته کړ چې په دې ائتلاف کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان دی ورسره د بښنې نړیوال سازمان دی او تر څنګ دې شکنجه زړه نړیوال کې درسونه دي د تور نور ادارې دي سودی وضعیت نیوزی څخه افغانستان کې وساري ان دا اختلافونه ولې رامنځته شول یا د بشري حقوقو څارې ادارې البته ولې د کسانو نومونه ذکر کړي یا مشکل مسمی راپور کې ځای ورکړي خو واضح کړه چې یو څو ول حقیقتونه ول د حقیقتونو پر اساس باندې دې راپور جوړ کړی دی د ورکې ادارو څخه غوښتنه کړې تر څو د حالات وساتي البته د حالات وزاري او کوم شخص نن تاسو پښتنه تراسم حکومت ټولنه کې چې دا ډول محدودیتونه موجود دي لکه زیات سب سیادونه وکړه هغه ته خلاقیت قوه له منځه ځي ځوانان ډیپریسي یو حالت د څو طرف ته ځي چې دا هغه ټولنه یو لوی زندان باندې بدلېږي یو دا بل دا چې کله ته په جبر باندې یا په زور باندې په یو چا باندې څه منې هغه لنډمهالي وي هغه دایمي نه وي نو دا د شي که یو ساده مثال د ربړ خاصیت لري ته که دا ربړ څومره سره کش کې کنه ته په ربړ باندې فشار راوړي د زور په وسیله کشه هغه په ځینې خاصیت لري نور نو څه د خپل حالت راځي نو ته که څوک فورس کوي یغه باندې فشار راوړي نو تر څو ستاسو د خپل مطابق عمل وکړي نو هغه دې باندې سکي چې د تاسو نشټون کې هغه شخص د خپل عمل وګوري یعنی کته تر څو حضور دې ته غره هغه خپل ډار راپري ولې چې نه دې ته خپل حالت ورګي بل افغانستان څه کم په لیک نه دینه نفوس لري نو تک په هر یو کس په څو ورځې او نو دا خو تلښت نه فارم تلښت نه دي نه فارم نور ته اړتیا ده بلکې ځوان د دې ته شو شو لري د دې نه ډار و لري چې زه طاقت کېږم چې د ماري جامو د سټایل په خاطر د ماري ګیری د ځان سټایل په خاطر دا ښکلی نه ولا په څلوي خاطر باندې یو څه دا ته شو شو موجود دي چې زه ولا پرسن کې سټاپ کې یا پرسن کې چې پاین کې دې سره مخ کې نو کله چې ځوان تر دې حد سره شي نو به ځوان هم دا ته منوسه درلې ځوانه تا د تیران وطن لګاړې ده تا پراتین کې در لګاړې ده ته دلته کړو چې دا څنګه د لور نه نشي کېدلې او بل دې خصوصا راشن د امر بالمعروف هم دې البته کړنې ته څنګه څو سلام په مدینه منوره کې لاس کاله وکړې کړي هیڅ څوک دا نشي ساده ته ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې لاس کاله خپل حکومت کې یو څوک په دې خاطر الله راګرځولي چې ستاسو ملي یا په ټیبل نه وسه لکه چې په کېو کلتوري مسله ده هیڅ څه په دې خاطر الله رمې دې راګرځولي چې یو ګیره دې البته ګیره دې نه وایي دې ګیره کوم کړي نو د اوسو کلار نه راګرځول دا تمامه معنا دې ځانونو تنګول دا به زه تر زړه وګورم تر څو موږ دې زوږ کارونه لرو کنه
مننه زیار صاحب تاسو مخکې وویل چې حکومت غواړي مثال خپل حاکمیت ثابت کړي ځکه دغه مسایل ته مخه کوي خو فکر کوي ګټه شته د حکومت ته په اوږد مهال کې مثال که په ټولنه کې په یو کور کې دغه ډول محدودیتونه وضع کېږي یا د حکومت لخوا وي ګټه به څه وي دوی ته هم کورنۍ ته هم حکومت ته
هی واتساب لومړی مسله دا ده چې موږ د حاکمې ډلې یو سیاسي اړخ ته وګورو بل عملی اړخ ته په سیاسي اړخ کې دوی لومړی ورځې دغه خبره وکړه چې موږ عمومي عفو ده مګر عمومي عفو یې موږ ولیده چې تر کومه ځایه پورې عملی بڼه درلودله او په څه ډول باندې وه په دغه شکل باندې د امر بالمعروف دغه فرمان دغه حکم چې حتی وزارتونو ته صادر شوی دا تیر ورځې ما د نجونو د هلکانو د دفترونو د بیلولو په تړاو باندې عامه روغتیا وزارت ته مکتوب ولیده د دې توانونه په نهایت کې ډیر زیات دي تر څو مبارک علي وای هغه وای چې چیرته په نظریاتي سیستم کې خوانیز نظام موجود ولري دغه خوانیز نظام یوازې منشان روزي یعنی منشان په دې معنا چې دی به تر یو چوکاټ لاندې کار کوي، دی هیڅ خلاقیت نشي کولی، نوی شی نشي اختراع کولی. د جمهوریت یو خوالی له امارت سره چې موږ یې بیانو هغه دا دی چې په جمهوریت کې موږ ته د نوي ستونزې لپاره نوي حل لارې ټاکلی شو، د هرې نوي ستونزې لپاره موږ کولی شو نوي حل لارې او نوي چوکاټونه وټاکو. مګر په امارت کې دلته چې کوم چوکاټ ټاکل کېږي، موږ به د هغه چوکاټ له مخې مخې ته ځو، یعنی موږ هیڅ نشو کولی له هغه چوکاټ نه ووځو. دا
زیار صاحب پوښتنه مو دا کړې وه چې مثال حکومت ته ګټه څه ده؟
حکومت ته ګټه په اوس کې دوی چې فکر کوي زما په اند باندې دا دی چې دوی حاکمیت ثابتوي، دوی نور هیڅ دلیل نه لري، دوی بله داسې قوه نه لري، یعنې داسې علمیت نه لري، یو داسې څه نه لري په اقتصادي برخه کې، په ټولنیزه برخه کې، په سیاسي برخه کې چې دوی په هغه باندې کار وکوي او خلک پرې باندې راټول کړي، یعنی خپل حاکمیت پرې ثابت کړي. دوی د حاکمیت د اثبات لپاره بل څه نه لري او راوړاندې کېږي په دې شکل باندې غواړي خپل خلک تر جبر لاندې ونیسي. یعنی حکومت چې نظریاتي اړخ لري، علمیت یې کم ده، دوی بل دلیل نه دی ورپاتې، هم دغو دلایل نه استفاده کوي او خلک خپل حاکمیت نه لاندې راولي، چې د دې تاوان ګټه خو یو ځل نشته، تاوان یې هم ولسته په راتلونکي کې او خپل هم حکومت ته دی.
مننه محمدی صاحب. د ورسته کې ځینې داسې عکسونه هم خپاره شول، ځینې ویډیوګانې چې په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو ویښتان قچې شوي دي. ستاسو په نظر کله چې د یو ځوان په سر کې لیکي تیریږي، خپل هغه ځوان ته کوم احساس ورکوي، کوم فکر ورکوي، او نور ځوانان له دغه حالت څخه اخلي څه فکر ورکولای شي؟
هیواد صاحب، دلته یو مسله د خپل سروي ده، رنده چې د رسمي بیانې د رژیم دا وایي چې شخصي حریم ته موږ درناوی لرو، خاص ادارې دي چې هغوی خپل مسؤلیت چوکار کې باید تعزیرات وکړي. نور داسې خپلسریانې دوی نه مني، او څوک چې د دې په اصطلاح چا چې سرغړونه کړې هغوی ته سزا هم ورکړې ده، البته دوی وایي. خو دا ځوانان په دغسې وضعیت کې درې آپشنه لري، درې لارې لري. یوه لاره دا ده چې یا به مقاومت ښیي، مقاومت امکان نه لري، یا به وطن پرېږدي، چې دا ډېر زیات خطرناک دی. ځکه دغه ځوان ظرفیت دی، افغانستان چې ټول دنیا چې نامي دی، یو یوازنی ظرفیت چې موږ نور دنیا نه زیات لرو هغه د ځوانان دی. موږ د ځوانانو ډېر قوي کتله لري، 50% زیات موږ ځوانان لرو. دا کتله زموږ لاسه وځي، او په دغسې وضعیت کې چې حتی تر کاناډا، تر اروپا، تر ټول زیات اروپایي هېوادونو د افغانستان د ځوانانو لپاره دروازې خلاصې کړي دي، او هر وخت دوی غواړي چې دا ځوانان جذب کړي، دلته یو کاري او بشری قوه له افغانستان نه وباسي. د مغزونو فرار یو لوی ستونزه ده. دا که هر نظام راځي، که هر رژیم راځي، ځوان دی ته پکار دی، دوی ته ضرورت ورته لري، په خپل سر یې نشي کولی. دوی یو نظام چلوي، نظام د یو لاک بلاکو ملایانو، قاریانو، یا د دې ټیپیکل طالبانو تر وسې کار نه ده. دلته د هر مسلک خلکو ته ضرورت دوی لري. دغسې پابندیانې چې راځي، محدودیتونه چې راځي، ځوانان بله لار نه لري. کله چې ساحه تنګیږي، دوی فشار لار وګوري، او د فشار د کمېدو یوازنۍ لار ده چې وطن پرېږدي، ولو که دا لار هر څومره سخته وي. درېیمه تر ټولو نه خطرناکه، فلحال امکان کم دی خو تر ټولو نه ډېر خطرناکه، ده چې دا خلک یو بل مصالح ګروه ته وړي. اوس متاسفانه افغانستان یو دغسې وضعیت دی چې دلته هر وخت د یو وسلوالې ډلې د جوړېدو هغه فرصت جوړ وي، هغه زمینه مساعده وي. دا خلک چې کله د افغان دومره زیات سو استفاده ظلم ورسره کېږي، محدودیتونه پرې وضع کېږي، د دې درې امکان شته چې دا خلک سبا د مقاومت په نوم یو کوم بله وسله واله جبهه جوړه کړي، کوم ستر نړیوال ترهګرې ډلې ته یې واوري، یا د داعش لیکو لپاره دوی یو تیار په لاس باندې استخدام شوي بشري قوت داعش بیا په لاس باندې لري. نو ځوان طبقې سره ډېر مسلحت دی طالبان لپاره، د رژیم لپاره چې دوی سره مصلحت کوي دوی وزغمي. او کدا هر یو لار ځوان انتخابي طالب وو دی نظام ته، دی رژیم ته تاوان رسي. نو دا اوس د طالبانو پورې تړلې چې دوی څومره سوغام برداشت څخه کار اخلي. په ټولو مهمه مسله د شخصي حریم مسله ده. انسان په هر څه باندې معامله کوي، چې خو شخصي حیثیت منیس کله معامله نشي کوي. کله چې د نه ویښته کټ کیږي، ویښته پرې کیږي، د انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، له هغه نه بیا ویډیو کیږي، هغه بیا خپرېږي. د دې حیثیت یوازې د دې کس حیثیت نه خرابوي، د فامیل، د دې ملګرو، شبکه چې دی کې فعال د کار کې ټول سر بدنامیږي. نو دغه بدنامي هیڅوک نه غواړي. دا عقده زیږي او دغه عقده یو وخت راوځي. دغه صبر نور نه کېږي، وخت راوځي او دا متاسفانه ډېر بد انتشار به دا کوي. نو ډېره ژوند لپاره ډېره غټه حوصله پکار ده، غټه سینه پکار ده چې ځوانان سره ډېر زیات محتاط لاړ شي. دوی سره د دوی دغه کوم اولیتونه چې دي، د دوی چې کوم ارزښتونه دي، د دوی چې کوم ضرورتونه دي، هغه باید په پام کې ونیسي، ځکه دا حساسیتونه په پام کې ونیسي. دا رژیم ځان ته په خپله یو بل مشکل سازي او خپله به ځان زوال خواته بوزي.
مننه آریان صاحب. محمدی صاحب او زیار صاحب وویل چې دغه کوم محدودیتونه چې په ځوانانو وضع کېږي یا دغسې چلند ورسره کېږي چې ویښتان یې کچه شي یا مثال نور ځینې داسې چلندونه د دوی د شخصي مسایلو په اړه ورسره کېږي چې هغه مناسب نه ګڼل کېږي، عقدې زیږوي او دا کار یا مثال کېدای شي ځوانان له وطنه لاړ شي یا هغه عقده سبب شي چې د انتقام یوه لاره چاره وګوري. کله چې دغه کارونه تاوان کېږي نو بیا ولې کېږي؟ آیا فکر کوئ دغه د تیرو شلو کلو د جګړې عقده ده هغه عقدې سړول کېږي که نه؟ فکر کوئ داسې یوه اراده شته ده چې باید حاکم او محکوم موجود وي په ټولنه کې، یعنی ټول د یوې سطحې خلک باید نه وي؟
البته زما فکر باندې دې پوښتنې ته مشخص ځواب لنډ وایم. دا کار د دوو دلایلو په خاطر کېږي. لومړی دا چې طالبان البته خپل هر کار د ثواب او د ثواب په خاطر باندې وډل دوی دوی وایي چې موږ د ثواب له خاطر راتلو، موږ ته په دې باندې چې خدای ورباندې خوشحاله دی. نو دوی که ځوانانو باندې محدودیتونه وضعي کوي، که د چا په کرسي حریم کې کار ولري، د ډېرې د ثواب په خاطر باندې کېږي. دا چې دا کار ثواب ده که نه، پیغام باندې باندې شو کړ. او دویم یو ډول د فشار یعنی د فشار د عادت په توګه باندې دا ځوانانو سره دا بحث کېږي، کارول کېږي. نو دا کار د دې لپاره کېږي د بیرته په خپله د طالبانو له خوا نه رسنیز کېږي ترسو نور ځوانان په دې خبر کې چې څوک د دې خلاف ولو که د دې د اصلاح په خاطر هم یوه خبره وکړي، له هغوی سره ورته عمل کېږي. مثلا په خوست کې د ځلان په نوم کوم هلک سره چې یو ګوونی وړاندې کوم عمل ترسره شو، هغه بیرغ لپاره پوسټ کړی و. د افغانستان د ملي بیرغ لپاره ټولنیزو رسنیو کې هغه هلک نیول کېږي چې هغه باندې میسپ کمیږي په ډېر توپینامیزو ډول باندې متاسفانه دبیر ته جام دي هلک عکسونه په خپل د طالبانو له خوانه په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. بس خو نه تخپلولای چې دې سیمه ته راځي، ځکه چې یک دې دې اجازه دا کار څوک وو چې نو جوړ سره ورته عمل ترسره کړي. نو دې دا کار ځکه وکړ ځکه خپل رسنیز کو چې څو نور ځوانانو ته واضح پیغام ورسوي چې دوی وایي چې دوی د ځوانانو غواړي ځوانان باید هغه څه وکړي ځوانان باید هغه څه وسي. نو تر ډېره دا کار په نورو ځوانانو د فشار راوړلو له خاطر کېږي.
مننه زیار صاحب. فکر کوي چې لکه څنګه چاریان صاحب وویل دغه کارونه د فشار راوړلو په خاطر کېږي یا د ځوانانو کې د ویرې خپرولو په خاطر کېږي چې نور ځوانان خبره انتقاد ونه کړي او هغه سې ژوند وکي څړول چې ورته ویل کېږي، فکر کوي چې دغه لاره کار ورکولای شي چې مثال ځوانان وویرول شي، وډارول شي او دوی د یو محکومه ژوند خواته یوړل شي؟
مننه هیواد صاحب. نه هیڅکله نه. که چیرې موږ تاریخ ته وګورو، له شپږمې پېړۍ نه را په دې خوا کله چې د روم امپراتورۍ له منځه لاړه او په اروپا کې د کلیسا واک شروع شو او کلیسایي نظریه پلی شوله، له هغه را دې خوا تر دیارلسمې او څوارلسمې پېړۍ پورې حتی موږ هیڅ عالم نه لرو چې په دغو وختونو کې د اکتشافات کړي وي. ګالیلا چې د حتی ډېر اکتشافات هم کړي وو، بیا هم د کلیسایي نظریې چې چې ټوله ټولنه نیولې وه او حاکم نظریه وه د هغې له ویرې نه شوی کولی چې خپل اکتشافات وړاندې کړي، له هغو منکر شو. دا د طالبان چې په دې ډول باندې غواړي خپل حاکمیت ثابت کړي، د حاکمیت لپاره نور دلایل نه لري، دا تر ټولو یوه ډېره ټیټه لاره ده، یعنی یو ډېر ټیټ سویشته د دې پر ځای چې دوی په نورو لویو اقتصادي مسایلو باندې تمرکز کړی وای، په سیاسي مسایلو کې د زغم قوه زیاته وای، په هغو باندې کار کړی وای. دوی ډېر کوچني کوچني مسایل راونیول، چې دغه کوچني مسایل د محمدي صاحب د خبرې پر تایید باندې عقدې زیږوي، چې دغه عقدې په راتلونکي کې خپله د نظام لپاره ډېر زیات زیان لري. لومړی بحث دا دی چې طالب خپل کوم لباس دی یا خپل کومه قیافه ده، کوم ډول دی کالي و کوم لباس کاری، دا خپل دی په اسلام کې نشي ثابتولی چې دا د اسلام یو برخه وشي. دا چې دوی لرغونفال دي مګه پخوا دغه ډول لباس کاوه، نو په هماغه اساس باندې دوی په دې باندې ډېر تاکید کوي چې دا وشي. البته ما چې مخکې یادونه وکړه چې زموږ لرغونی ژوند یو اندازه د اسلامي شیغه لري، دوی خپل ثواب هم کې ویني. د دې ځانونه په نهایت کې ډېر زیات دي چې خپل حکومت که یو داسې ټولنه دوی لکه څنګه چې دوی غواړي ټولنه د خپل حاکمیت لاندې په دې کوچنیو مسایلو باندې راونیسي او په دې شکل باندې وساتي، د حکومت ضعف ثابتوي. هغه وخت چې انتقاد وجود ونه لري، فردي ازادي وجود ونه لري، حکومت نشي کولای نوښتونه رامنځته کړي. او کله چې انتقاد ونه شي نو او نوښت رامنځته نشي، هغه یو فلج نظام ده. دغه هغه ستونزې دي چې په راتلونکي کې به نړۍ چې په کوم حالت کې روانه ده، لمګ ډېره تیز روانه ده، موږ وروسته یو، نو ادي اقل چې موږ لږ سم ورنږدې کېدو او یا مو دیغو لته دی غول اکتشافات نه تقلید کاوه، هغه تقلید اوسنۍ حاکم ډل لمغ اخلي او خپل یو لرغونفالی رائج نظریاتي سیستم چې کوم دی غواړي هغه چوکاټونه کې مګ را بند وساتي، چې دا په لویه کې خپل د نظام لپاره د ژوند ټوله یو لوی نقطه ده.
بحث تر ډیره په کالی او په ویښتو متمرکز، خو غواړم زه د خبرو د ازادي په اړه هم وغږیږو چې څومره اوس شته. د محمدي صاحب که تاسو راته ووایئ چې دغه روان وضعیت لکه په دې مسلې څومره تاثیر کړی، ځوانان اوسایا کولی شي هغسې ډاډه وغږیږي، خپل نظر بیان کړي، انتقاد وکړي، که نه دا حقونه هم اخیستل شوي؟
نه متاسفانه څوک دا جرات نشي کولی، هغه څه چې د زړه کې تېرېږي، هغه څه چې د پوزغو کې تېرېږي، دا جرات وکړي چې هغه د مطبوعاتو پر وړاندې یا د رسنیو پر وړاندې یا په خپل سوشل میډیا د اکاونټونو له لارې یا په عامه ځای کې د خپل نظر بیان کړي، ځکه د دغه نظر د اورېدو زغم لا نشته، د زغم کلتور بیخي صفر ته رسېدلی دی. دوم رژیم دا کوشش کوي چې ټول ځوانان ټول خلک د دې ته ورته فکر وکړي، د دې په څیر لباس واغوندي، د دې په څیر فکر وکړي، د دې په څیر لومړیتوبونه ولري. دا متاسفانه نه کېږي. تیر شل کلونو کې افغانستان کې بېلابېل هېوادونو دلته ولمستات فلمرستې وي، نن د بېلابېل فکرونو هم رواج شوي دي او په دغه فکر کې ځوانان تربیه شوي دي، روزنه لیدلې ده. نو دلته د بلابیل فکرونو یو ټولګه تر اخلي، هغه یو دم ختمه، یو فکر یو انسان ته پچکاری کوي او بیا له هغه نه دا تمه کوي چې ستاسو ته ورته فکر وکړي، دا ډېر زیات سخت کار دی. نو اوس د ځوان فرد ولاړ دی، یا فرار دی او یا خاموشي ده. له دې نه ورخه ته بل هیڅ لار نشته که هر کله دی د خپل نظر د وړاندې کېدلو کوشش کوي، ډیر کله سو تفاهم رامنځته کیږي چې رژیم چارواکي د دې خبرې په هغه معنا، په هغه نیت، په هغه مطلب نشي اخیستلی، برداشت هم هغسې نه وي لکه څنګه چې یو کس یې وایي. نو د اورېدونکو د مخاطب او د ویونکو ترمنځ دلته یو کې تر مس انډرسټینډینګ یا سو تفاهم وي. دومره مسله دا ده چې ډیر کله ځوانانو ته داسې کتل کیږي چې دوی څه وایي، د ټول ناسم وای. دا ناسم کلمه د پاساس یا تعریف دي، کلمه داسې دي چې دی یو خاص محدوده تعریف دی چې بیا هم یو طالباني تعریف دی لپاره وړاندې شوی دی چې
په اساس دغه چې د ناسمه کلمه هم د نظام په خلاف ده، هم د فتح او د جهاد برکتونو د شهیدانو د ارواح په خلاف ده، هم د دې یو بهرنی ایجنډا ده، هم تبلیغاتي کمپاین لري نو مختلف باندې قتل کیږي. بل مهمه مسله د ملي امنیت مسله د یادې چې دا ملي امنیت ته خطر ده او ټولنیز نظم ته خطر ده. د ملي امنیت موضوع ټولنیز نظم یا اسلامي ارزښتونه دا کوم دي چې یو تعریف شوی شیان نه دي، دا ټول یو ذهني واقعیتونه دي چې خلک څنګه دا تصور دي کې څنګه دې تعریف پیدا کوي په کومه محدوده کې دا تعریف وي. یو شی به تاسو ملي امنیت خطر بولي کېږي، تاسو وایي دا د وطن د سلامتی لپاره خطر دی، په ما لپاره هغه نه ښکارېږي. نو دلته لومړیتوبونه یا فرق یا د تعریفاتو کې فرق شته چې کوم شی تاسو مهم دی ماته مهم نه دی. نو چې کته دا توقع دی ځوانه کوي چې ستا په تورته فکر وکړي دا ناممکن ده. نو ځوانان ډېر کم فرصت وزدالري یا هیڅ فرصت نه لري چې د خپل نظر ښکاره کړي، یا خاموش دي او یا چې کله نظر خبرې بیانې سره نو دوی مجبور شي وطن ترکي. سبا دوی ته د خپل نظر د خپل فکر بیانولو وجه کوم خطر مواجه نشي.
اریان صاحب، تاسو د محمدی صاحب خبرې واورېدلې، دوی وویل چې په ډېرو مواردو کې ځوانان هغه سي نظر نسي ورکولای، خبره نشي کولای. که تاسو د خپل حالت په اړه راته وایي چې کله مو چې دغه ازادي درلوده یا فکر مو کول چې څوک د خپلو خبرو په اړه یا د هغو پوسټونو په اړه چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې کوئ څه نه درته وایي، او بیا یو داسې حالت هم راغی چې فکر مو کولو که دا خبره وکړي کېدای شي ستونزه درته جوړه سي، د دغو دو حالتونو په اړه راته ووایي چې تاثیر یې په تاسو څه و؟
لومړی خو به د وینا د ازادي په اړه باندې د نورو ملګرو د خبرو په تایید یو څه فکر کوم، هغه چې کله چې حالات بدل شول په افغانستان کې د افغانستان جمهوري دولت سقوط وکړ، نو له دې نه بعد صرف البته یوازې په لومړیو دوو میاشتو کې له افغانستان څخه زر تنه خبریالان وتلي ول، یعنې هغه افغانان خبریالان ول خارجي هیوادونو کې پناه اخیستې ده. په دوه میاشتو کې زر تنه خبریالان د هیواد تلل دا واقعا لویه فاجعه ده، ځکه دا زر تنه خبریالان د افغانستان په تدریس سهولتونو کې ویشل شوي ول، په تدریس د سهولتونو مختلفو ساحو کې دوی فعالیتونه کول. په یوه ساحو کې چې 13 هغه دوی لولس سره شروع کړل، دوی نه د چا جاسوسان ول او نه هم حاکم دولت ته کوم تاوان رسېدل، بلکې ګټه یې دولت ته دا وه چې دوی د خپلو خانانو خبرېدل او واقعا دا څه خبرېدل چې دولت دغو سیمو کې روان دی او ولس ته خوندې له شکل ډېره لویه فائده وه. او دوه میاشتې وړاندې چې کوم راپور بیا خپور شوی دی د رسنیو د ملاتړ د نړیوالې ادارو له خوا، نو وایي چې په افغانستان کې 80% رسنۍ بندې شوي دي، یعنې په سلو کې 80 دا واقعا ډېر لوی تعداد دی، ډېر لوی شمېر دی. په اکثره ولایتونو کې اوس رسنۍ اصلا فعالې نه دي. مثلا یو متر رسنۍ به کدي ولایت په کچه باندې خبر خبرنګار درلود، اوس چې ویزون په کچه نه لري، نو په ولایتونو کې چې څه خبرېږي اصلا کابل نه ترې خبرېږي، پایتخت نه ترې خبرېږي چې څه روان دي. دا واقعا ډېر لوی فاجعه ده. او ورپسې د ونډه ازادۍ البته محدودیت خپله طالبان اکثره خبرې البته اکثره خبریالان دې شکایت کوي چې طالبان له دوی سره معلومات نه شریکوي، ځکه دوی اوسني دولت کې محدود شمېر البته وایندویان لري، هغه هم صرف ځانګړو وختونو کې کله چې هغوی خپله خوښي رسنیو سره معلومات شریکوي.
بالکل مشخص پوښتنه مو چې تاسو کړې وه غوښتل مو په همدې اړه راته ووایئ چې تاثیر یې په تاسو څه و؟
په تېر دولت کې چې موږ ته مناسب ښکارېدل د هېواد او ټولنې په ګټه راته ښکارېدل، هغه مو خپرول خپل فیسبوک او ټویټر او نورو رسنیو ته تقریبا نیمه رسنۍ کې مازادې خبریان کولی شو، ولې کله چې نظام بدلېږي نو متاسفانه مونږ هغه څه لکه څه چې مخکې خپرول اوس نه شو خپرولی، ځکه دا به د دې نه وي چې نورو ملګرو سره یا نورو افغانانو سره چې زموږ په شان بنیادي سیاسي یا هم مدني او دینپالي توکو فعالینو له وروسته رسورس ولغله مونږ سره مکېنه رسېږي. سلګونه ځوانان تعقیب شوي دي خپلو فزیکي کورسونو په خاطر متاسفانه متاسفانه ځینې حتی وجب شوي دي. مثلا په هلمند کې د انجینر نوید یادونه تاسې کولی شئ هغه شاید د فیسبوک د دوه کرښې لیکنې په اړه باندې چې یو انتقاد و په اوسني حکومت باندې یغه له خاطر هغه تعقیب سو د هلمند صدر موضوع کې له کوره البته ورکیږي دوه درې ورځې ورکو بیا دا د ډېرې شکنجې بېچاره حق رسېږي افه کله چې په رواني حکومت سره یې ګوندل دا نو کله چې حالت تر دې حد مخته للی چې نو فکر وکړ چې څنګه وسوک چې په ذهن کې وی دي ټولنې د اسلام خاطر باندې حتی د ټولنې د اسلام خاطر باندې ویل کېږي ځکه ورته برخلیک سره دوی مخکې للی.
مننه زیار صاحب ک راته وای چې تر دغه ځای په عواملو او په پایلو وغږیدو د هل لار څه ده یعنی ځوانان په دغه وخت کې څه ډول تعامل باید وکړي له دغو شرایطو سره له دغو محدودیتونو سره؟
هیواد صاحب د لومړی خو خپل حکومت ته پکار ده حکومت باید اغه د حاکمیت زغم ولري تر ټولو مهمه دا ده چې پر طالباني نظریاتي سیستم کې کوم چې دوی لري یو ستونزه تر ټولو لوی دا ده چې دوی ټول خلک هغه ډول غواړي لکه دوی چې دي اما په اوسني اثر کې دا یو ناممکن کار دی چې نړۍ په پوسټ مدرنیزم باندې کار کوي تر پوسټ مدرنیزم ته مخته طریقو باندې کار کوي چې د ژوند د روشن لپاره وټاکي اما طالب لا هم غواړي چې خپل لرغونی نظریاتي سیستم په موږ باندې حاکم کړي د طالب مشران چې د دوی په ټوله یو لوی شمل لاده چې مشران یې د زغم حوصله نه لري او کشران یې بیا انتقاد نشي کولای. ځوانانو ته فکر دا چې دوی په اوس وخت کې لکه سیستماتیک مختلف شي ډیرو هغو مسایلو ته چې دوی تسکن لري ایجاد وی له وتیر شي زه خپل داسې لملګرو چې اول اخلم نه هتا داسې ملګری پیژنم چې دی ولسمشر په یو انزور په سکول باندې وو راځي بندیان شوی دي یعنی چې داسې برخورد کیږي دومره یو څوک شکنجه کیږي نو نه د فکر چې علي اقل خپل خبره په ډاډه ژله باندې وکی په سیستماتیک ډول کار په کار دی چې د څنګه ملګری په دې باندې آغاشي خپل نظر یې غته انتقال شي په پردي ډول باندې نور ملګرو ته تر شو چې هغه د ډاډه ملګری وي د اعتبار ملګری وي له هغه سره خبره شریک شي اما په کل کې د ځوانانو لپاره په کار ده چې د وښه وخت لپاره چې مناسب تر ساتي نه دی له هغه خبرو ډډه وکړي چې د طالبان له دې سره په اسلام الخی د وسنی حاکم ډلې تر ټولو بل لوی څنګه داده چې دوی فکر کوي چې دوی هر کلن اسلامي ده او کله چې انتقادم کوي نو دوی ته دا ښکاری چې دغه د دینی ارزښت انتقاد ده ممکن خو په حال دا چې دا داسې نه ده دوی یو سیاسي ډله ده سیاست کوي په ټولنیز اصولو کې په سیاسي مسایلو کې په اقتصادي مسایلو کې کولای شي ولس په دې انتقال وکړي چې تر څو د دوی حکومت هغه نیمګړتیاوې خامن لري چې هغه ډه کې شي خدای چې دوی ته هر خپل کلنه اسلامي ښکاری او اسلامي څنګه ورکوي په دې باندې ځوانان لوري ځوانان لپاره په کار د چې په سیستماتیک ډول باندې د ملګرو ځای کول لپاره کار وکړي د یو د په حوال لپاره کار وکړي.
مننه محمدی صاحب لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه څه کول په کار دي د دغو ستونزو د حل لپاره هم د حکومت لاړ خبره څه وشي چې ځوانان د نظام په وړاندې د وطن په وړاندې د بیگانګۍ احساس ونه کړي یعنی دا ډول یو احساس رامنځته نشي چې له ځوانانو د نظام او مالکیت د نظام او وطن د مالکیت هیڅ واخیستل شي او داسې یو فکر رام شي چې ګنې هر څه زموږ په واک کې دي تاسې باید زموږ په خوښه ژوند وکړئ او نور نه دا نظام ستاسې دی نه دا وطن ستاسې دی د دغه فکر او د دغه حس د ختمولو لپاره څه کول پکار دي؟
هیواد سره تر ټولو وړاندې ځوانانو مسؤلیت دا دی د خپل امنیت مهم دی د سر خوندیتوب یې مهم دی هر څوک هر چا ته هر وخت په هر شبه کې مختلف فکرونه راځي دوی به ناخوالې ویني دوی به ډیر زیات مشکلات ویني روزمره ژوند کې، نو په ځای دې چې دغه د اظهار وکړي تا به زغم وکړي تیرې کړي. دوم، هر کله کې انتقاد کوي د انتخاب نیت باید تل اصلاحي بڼه ولري، یعنې ته انتقاد کوي په یو ستونزه باندې او هغې ستونزې د حل لارې لفته لري، هغه حل لارې ستونه نه کوي قابل د عملي کېدو ده یا نه ده، یا حکومت هغه ظرفیت لري چې دغه ستا پیشنهاد یا ستا حل لاره مخکې راشي. او که یو یو طرفه پیشنهادات اعتراضات وي، انتقادات وي، او موخه یې هم تخریب وي، د عامه ذهنیت مغشوشول وي، دا هم د دار کوم کړنه د ځوانانو د سر د خوندیتوب خطر کې اچوي. نو یو څه ځوانان د فکر چې دغه نقطو ته فهم وکړي. دوهم، حکومت طالبان اوس حکومت ته وځي، یو ډلګۍ نه دی، دی اوس په غرونو کې نه دی، دی اوس په کلیو کې نه دی، دوی ښار ته راغلي، دوی نه دی یو نظام تمه کیږي، دوی دنیا سره د اړیکې جوړولو غوښتنه کوي، خو دوی باید اول په داخل کې خپل ولس سره، له خپل ځوانانو سره د اړیکو جوړولو هڅه وکړي، ځکه داخلي مشروعیت د نړیوالو مشروعیت اساس کیږي. کله چې ته زغم د خبرو د اورېدونه لري، د انتقادونه لري، نو ته خودداري څنګه کوي؟ ځکه طالبان دا یو باید خوشبینه واوسي چې څوک انتقاد کوي، او دغه انتقاد نه باید د اعظمي مثبته فایده واخلي، ځکه دغه انتقاد دی چې له بیرون د سیستم نه څوک انتقاد کوي او په داخل د سیستم کې مشکلات او ستونزو ته اشاره کوي، ځکه څوک چې په سیستم کې داخلي هغه ته د خپل ټول سیستم روخ کاری کوي، روان کاری کوي، سالم کاری کوي، ځکه دا په خپل په سیستم کې دوه کله لکه یو بهرنۍ یا تماشوین چې بهر مورته ګوري سیستم کې اعتراضات نه یا ورته ګوته کوي، دا بده نه ته خبرې سیستم اصلاح لپاره باید طالبان دغه انتخابات لپاره فرصت زمينه برابر کړي. دا اوس هم د ځوانانو سره ډېر زیاتې اصلاحي برنامې شته، ډېر زیات اصلاحي پیشنهادات شته چې وړاندې کړي، مشکلات ویني دغه لپاره د حل لارې شته، خو ویره د سر ویره ده، هم د له وهلو ټکولو د بندي کېدلو ویره ده چې دغه ځوانانو اشاره نه کوي. طالبان باید د خلکو ته قیمت ورکړي، دا ورکړي چې تاسو یې کهاره اصلاحي غوښتنه وي، پیشنهاد وي، انتقاد وي، موږ یې منو. نور نو وطن نور دی وس نه لري چې تخریب او د ذهن مغشوشولو او د خلکو راپارولو لپاره کار وشي. نور که طالبان هر څنګه دي، باید دوی ته لاس ورکړي چې مخکې سره لاړ شي، د حل لارو سره پیدا شي. او ټول نه مهم دی هغه مسؤلیت له ځوانانو زیات د طالبانو چې دی اوس په خلکو حاکمانو نه دي، خلکو سر باندې حکومت کوي. نو که چیرې ځوانانو سره ظلم کول، راو بچول، وهل، ټکول، د هغوی سپکاوی، بې احترامي یوازې د دې لپاره چې خپل حاکمیت وکړي، په خلکو ډار واچوي، د خلکو غوږونه چوپ کړي او خلک په زور محکوم کړي، دا د حل لار نه ده. د هغې حکومتدارۍ نښه دا چې د خلکو رضایت حاصل کړي. د خلکو رضایت هلته اصلي کله چې د خلکو نه واوري، د هغوی غوښتنې، د هغوی ضرورتونه، د هغوی انتقاد، ځکه دا اورېدل چې دوی د خپل انسان ته دا حس ورکړي چې اوله زما غږ اورېدل کېږي، زما غږ تاثیر لري، یو څوک شته چې ما ته اهمیت راکړي، نو خپل دغه نظام، دغه چوکاټ برخه کېږي، اساسي مالکیت را ژوندی کېږي. ټول نه زیات مسلک بیا هم رژیم ته اړول کېږي چې دوی باید شي تفاهم وکړي.
مننه آریان صاحب، د خبرونه په ورستۍ کې تاسو مم دغه پوښتنه کوو چې څه باید وشي چې مثال د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله ونه شي، یا که د کله خبره کوي داغه مخه ونه نیول شي. مثال وايي منتقدین مفت مشاورین دي، چاته ولار ورخی یو خامی ورخی چې دا سم کی، نو په دغه منځ کې له دواړو اړخو څه ډول یو تعامل باید رامنځته شي چې کیسه بیا سپکاوی ته وهلو ته او تقابل ته لاړه نه شي؟
البته د دې لپاره ممکنه حلاره افغانستان کې د موږ هغه قومي سیستم چې یو ډول ورته د دې حکومت هم تقریبا همداسې، نو کوم ځوانان فعال ځوانان په خپلو سیمو کې فعالیت کوي، ټولنیزې رسنۍ له لارې نه، او یا هم د نورو ممکنه لارو څخه، د سټیج له لارې نه، یا راټولېدنو له لارې څخه. وایي چې په کار کې په خپل سیمه کې د ملکانو سره، قومي مشرانو، سپین ږیرو، علماو سره دغه موضوعاتو په اړه باندې بحثونه ایجاد کړي، او که البته هغوی ته قناعت ورکړي همدغه بانفوذ اشخاصو ته، همدغه بانفوذ اشخاص کولی شي د ځوانانو او د سیمه کې په هغه سیمه کې د حاکم حکومت له غړو سره یو ډول منځګړیتوب رول ادا کړي، او کومې ستونزې چې منځونه دي تر یو حد البته پوره هم نه تر یو حد حل کېدلی چې په دغه لاره باندې ځوانان د پکار بانفظ اشخاصو سره په خپلې سیمو کې وغږېږي او دوی دې ته وهڅوي چې له حاکم حکومت سره ډیالوګ رامنځته کړي. خو په دې برخه کې لکه څنګه چې ملګري یادونه وکړه د ځوانانو ډېره غوښتنه نه شي کېدلی ځکه منطقې هم ده که نه غوښتنه رشا کېږي چې پلاتې خلاص کړي او په دې کې ډېر مخ یا ډېر سترګې بېرته حاکم حکومت ته وګرځي. نو حکومت ته پکار ده چې له رسنیو ولس سره په وخت معلومات شریک کړي ځوانانو ته ټیک دی ودرئ په چک پوائنټونو باندې دی د لباس په خاطر باندې د ویښتانو د هیرې په خاطر د وخت مسایلو په خاطر باندې دی ځوانان نه تحقیری نه دی تنظیم دی د خلکو خصوصي حرم لکه موبایل د دې نه چک کوي حتی دی وکړي په تمامه معنا چې د ځوانانو د فرار مخه ونیسي ځکه ګورې یو څوک په خپل سیمه کې ستا په خلاف باندې خبره کوي او ته په یوه فشار او ته فکر کوي چې دا سره کې له وطن نه ووځي نو دا به حلاره یو دی کله باندې له وطن باندې درته ووځي او دی به دماغ خلاص کړه غږیږي دا به تاثیر نه کوي. نه نه نن په باندې ټولنیز رسنیو له برکته دنیا د یو کلي حیثیت لري البته حیثیت تو غوره کړی هغه سړی چې په خپل کلي کې د طالبانو په خلاف باندې غږیږي کاغه له هوا د یو ځای څو څنګه خطرناک عوامل دي چې مالي مخیا دونه خپل رسنۍ باندې دي کولای چې خبري اعلان نشته خو بیا هم نړیوالو بنسټونو ته موثق او دقیق اطلاعات ورسیږي حتی د یو کسانو چې تعقیب شوی چې رسنۍ نوم د پلان نوم ولایت او سوالي مکمل ادرس هر ځای ورسیږي او بیرته همغه نړیوالو بنسټونو په طالبان باندې لاندې قرضې څخه په استفادې دي فشار حاصل کوي نو دا قطن د هلال رمضان او د طالبانو د حکومت لپاره ډیره خطرناک خبره ده. نو ته په کار ده چې ځوانان ته تکلیف ولري یو چې په فارم رمضان کې چې ځوانان ځنور کې محفوظ احساس کړي او دا کته نه چې دا نو د الله او د تکلیف وړیا یا مخت مشاورین دي د دې لپاره چې ښه دي چې دا واخلي. مننه
ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې د خبرونې د پای شي بيدی لخپل درنو ملمنو خغلی داوود محمدی افضل زیار او خغلی ګولولی آریان څخه ډیر زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. لته سه هم مننه چې خبرونه مو تر دې د مووري ده تر بلې ونې خو وخت تر ته غوړم خوشاله اوسې.
دا زمون سیبا وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن موزان دے دا افغانستان دے دا افغانستان دے
ده وطن وطن سوې دې چمن چمن تګې دې وطن وطن سوې دې چمن چمن هي پاکي وبغواړي وین وین د غواړي جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے او ڈیر لے جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے سول ستارات لغواڑی سول ستارات لغو سول ستارات لغواڑی سول ستارات لغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا لغواڑی جنگ زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی نانځکړي او لو بیران اورکی دي ماته مونانځکړي امن لوی واړ غواړي امن لوی واړ هو امن لوی واړ غواړي امن لوی واړ غواړي خې پاکي وب غواړي وین وین نه غواړي جنگ زتا نه غواړي نو جنگ 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 زتا نه غواړي نو جنگ 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 زتا نه غواړي.